لن خبرونه مول منور شاه اورید الله سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابي اکرم خان نورو
جمهور رسپانه خپل دایره کې لیکي د فرانس سرخار پیرس کې د تیرې جمعې په ورځ کومه پیښه وشوه نو دا غي په سختو ټکو کې نړیوالې ورورولۍ لخوا غندنه وشوه. ادارې په وینا چې په فرانس کې د دویم عالمی جنگ نه پس دا دویمه خونړۍ سانحه ده. ادارې مخکې لیکي چې شام، عراق او افغانستان نه علاوه پاکستان د ترهګرۍ نه زیات متاثر شوی دی او دا په هیڅ صورت کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ جنگ سره تړل کېدی نه شي او دې سره دا ویل په هر صورت کې صحیح دي چې وسلوال تنظیمونو سره تعلق لرونکي خلک انسانان نه شي ګرځول کېدی. ادارې د نړیوالې ورورولۍ لخوا په دې خبره زور ورکړی شوی دی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دې په نړیوالې سطح اتحاد قائم شي او داسې مشترکه حکمت عملي دې خپله کړی شي چې په هغې کې نه صرف مسلمان ملکونه شریک کړی شي بلکې هغې ته ترجیح ورکړی شي. ادارې اخیر کې لیکي چې دا شان مسلمان نړۍ ته به هم فکري او عملي اتحاد مظاهره کول وي ځکه چې مسلمانانو لپاره ترهګرۍ د دې سدې د ټولو لوی چیلنج دی. هم په دې موضوع وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ممبئی حملو او د پېښور د سکول د سانحې په شان د پیرس بریدونو کې هم بېګناه انسانان د وسلوالو لخوا په بې دردۍ سره ووژل شو او دا خبره په ډاګه کیږي چې دا وسلوال مسلمانان، عیسایان، هندوان او د هر مذهب سره تعلق لرونکي خلک خپل دښمنان ګڼي او هغوی بغیر د څه امتیاز په نښه کوي. ادارې لیکي چې ترهګري ټول انسانیت ته پیښه یوه نړیواله ستونزه ده. د کم د مخنیوي لپاره به ټولو ملکونو ته خپل منځ کې لاسونه یو کول وي او ضرورت د دې خبرې دی چې نړیواله ورورولۍ د ترهګرۍ په ضد د خپلې کړې شوې تګلارې په غور سره جاج واخلي او په دغه اړه د موجوده خامیانو د لرې کولو هڅه وکړي. ورځپاڼه خپلې درې کلي کې قبایلي سیمو کې روان ضرب اس اپریشن تر لاندې په یو فضايي کاروایي کې د شلو نه زیات وسلوال وژل شوي دي او دغې پټنځایونه هم تباه کړی شوي دي. ادارې په وینا دا حملې د هغه عزم د تکمیل لپاره اقدامات دي. د سلوس چې سیاسي او پوځي مشرولې لخوا بیا بیا شوي دي چې تر اخرني وسلوال خاتمې پورې به اپریشن روان وي. ادارې لیکي د اپریشن ضرب اس بله مرحله د کډوالو آبادکاري او بحالي ده او په دې کې د سړکونو او د کډوالو د کورونو بیا جوړول، د سکولونو او د صحت د مرکزونو بحالي شامله ده. ادارې وایي د دې لپاره نړیوالې مرستندویه ادارو هم د امداد اعلان کړی دی او وفاقي حکومت هم خپلې ذمېواریانې پوره کولو لپاره تیار دی. ادارې اخیر کلي کې اوس وخت راغلو چې د کډوالو د قربانیانو په سیله کې هغې ته هر قسمه سهولت ورکړی شي او هیله پکار ده چې ډېر ژر به د اعتماد او د امن فضا په ځای شي.
پاکستانی ډان ورځپاڼې په پېښور کې د سکانو د عبادت ځای د بیرته پرانستل کېدو پر موضوع لیکنه خپره کړې. بلخوا د بشري حقونو د اڅار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یوه لیکنه کې د افغانستان له ولسمشر څخه د هغه هیواد په یوه قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼه لیکي چې د پېښور په اشنغرۍ سیمه کې د 1920 کال نه د سکانو د یوې بندي ګوردوارې شخړه د ځایي چارواکو او جرګو له لارې هواره شوه او دغه عبادتخانه د 1600 پس بیا د سکانو د عبادت لپاره پرانستل شوه. دغه لرغونی ګوردوارا چې د جوګیواړه ګوردوارې په نوم یادیږي په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د اختلافاتو له کبله تړلې پرته وه. خصوصره د مخکې د پیښور د ډیپټی کمشنر ریاض محسود، د ودریالا پرویز خټک، د اقلیتونو لپاره د خاص سلاکار ډاکټر سورن سنگ او د پیښور د پولیسو د چارواکو ترڅنګ د یوې مقامی جرګې په حسو د ګوردوارا سکانو ته حواله شو. د جرګې یو سیک غړي ورسپانې ته ویل دي چې په دغه عبادت خانه کې د بیا رغونې د کار پوره کېدو نه پس به دوی د غزای کې عبادت بیا پیل کړي. د پېښور د ضلع انتظامیې او چارواکي ورسپانې ته ویل دي چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په دغه عبادت خانه د سکانو او مسلمانانو ترمنځ د ستر پردې په موضوع شخړې رامنځته شوې وې چې پکې دوه کسان هم وژلې شوي وو. خو د ده په خبره تر دې دمه چا هم سنجیده هڅې نه وې کړې چې دا عبادت خانه بیا پرانیزي. دغه چارواکي زیاته کړه چې دا عبادت خانه په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د یوې لوسنامې له لارې پرانستل کیږي او د ده په خبره دا په پېښور کې د ټولو مذهبونو او فرقو ترمنځ د ورورولۍ او همکارۍ یو څرګند مثال دی. بلخوا د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې په افغان ولسمشر غږ کړی دی چې هغه قوانینو کې د بدلون راولي چې له مخې هر هغه کس چې په هیواد دننه او بهر امنیت ته ګواښ پېښوي نو امنیتي ادارې یې د لامحدوده مودې پورې بندي ساتي. دغه سازمان غوښتنه کوي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې افغان ولسمشر د صدارتي فرمان له لارې چارواکو ته کوم اجازه ورکړي چې دا ډول مشکوک کسان تر یو کال پورې بندي ساتلی شي، هغه دې واپس واخلي او یا دې پکې بدلون راولي. دغه سازمان د یو افغان سیړونکي په حواله لیکي چې بهشکه دا د ولسمشر ذمواري ده چې هیواد کې د امنیت ټینګولو په مخه اقدامات وکړي، خو د ده په خبره د امنیت ټینګولو لپاره افغان ولس د منصفانه عدالتي کاروایو نه محرومول د بشري حقوقو ضد کار دی او باید هر افغان ته دا حق ورکړل شي چې په عدالتي توګه د ځان دفاع وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانسې پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو د عجلې غونډې غوښتنه کړې. فرانسوي چارواکي وایي د دې غونډې هدف د هغو امنیتي تدابیرو د عملي کولو د بهیر چټکول دي چې لاره مخه بحثونه پرې کیږي. په همدې حال کې د پاریس د تروریستي حملو په اړه د تحقیقاتي ډلو لخوا نوي معلومات رابرسېره شوي دي. تفصیل د احمد تکل نور.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه د روانې نومبر میاشتې په 16 جوړه شي. برنارد کازینوف پرون وویل د جمعې د ورځې حملې چې د وروستیو معلوماتو له مخې 132 تنه ووژل له فرانسې بهر پلان شوی وي. د فرانسوي مامورینو د څېړنو له مخې برید کوونکي له بلجیم څخه فرانسې ته تللي وو او یا یې له بلجیم څخه ملاتړ کېده. کازینوف خبریالانو ته په څرګندونو کې د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزې او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. د چې د بلجیم د کورنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل که موږ غواړو د تروریزم پر ضد زموږ جګړه اغیزمنه وي نو د وسلو قاچاق هغه مسله ده چې باید مقابله ورسره وشي. کازینوف دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي او دا خبره یقیني کړي چې د اروپایي ټولنې بهرني سرحدونه په سیستماتیک او منظم ډول کنټرولېږي. فرانسه چې د روانې میاشتې په پای کې د اقلیم د بدلون په اړه د یوې خورا مهمې سرمشریزې کوربه ده، د دې غونډې په درشل کې د کلکو امنیتي اقداماتو په ترڅ کې د سرحدونو د کنټرول مسله حتی د پاریس له حملو مخکې مطرح کړې وه. په همدې حال کې د پاریس د حمله په اړه د تحقیقاتو مسؤلان وایي چې ښایي د برید کوونکو د دې ډلې مشري به هغو فرانسویانو کوله چې په بلجیم کې اوسیږي. چارواکو هغه څلور کسان پیژندلي چې داعش ډله وایي د دې حملو لپاره یې موظف کړي وو. په دې ډله کې یو الجزایری ول اصله 29 کلن اسماعیل عمر مصطفوي دی. دی په هغو کسانو کې شامل و چې ځان یې د بتکلان په موزیک هال کې هلته چې تر ټولو زیات کسان ووژل شول والوزاو. د دې برید د ګډونوالو په اړه چې وطنه مړه شول او یو بلې په تیښته بریالی شوی معلومات ورو ورو را برسېره کیږي، خو هغه معلومات چې تر دې دمه ترلاسه شوي ښایي چې دا یوه روزل شوې ډله وه چې له منځني ختیځ څخه د یونان له لارې د بلجیم پلازمینې بروکسل ته له رسېدلو تروریستانو نیولې تر فرانسویانو او حتی جرمنانو پورې د بېلابېلو هیوادونو خلک پکې وو.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی وریډیو
یې جواب درکئ
وګورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا دفاع وزارت وایي له ګوانتانامو زندانې 15 بندیان خوشی کړي او متحده عرب اماراتو ته سپارلې دي. د وزارت له وینا سره سم دا کسان یمنی وګړي دي چې له 14 کلونو راهیسې بندیان ول او تر اوسه په رسمي ډول نول تورن شوي. امریکا دا کسان یمن ته ځکه نه سپارلې چې د واشنگتن په اند هغه هیواد دومره بې ثباته دی چې د ګوانتانامو بندیان نشي قبلولې. تفصیل په امیر ساحل راکوي.
امریکا له ګوانتانامو زندانه 15 کسان خوشی کړي او متحده عرب اماراتو ته یې سپارلې دي. د امریکا دفاع وزارت د نومبر پر 15 وویل دا 15 یمنی وګړي متحده عرب اماراتو قبول کړي دي. د دفاع وزارت وایي دا کسان وس امریکا ته هیڅ ګواښ نه پیښوي. پینټاګون وایي د متحده عرب اماراتو حکومت مننه کوي چې د ګوانتانامو زندان تړلو په هڅو کې ورسره همکارۍ ته تیار دی. بیان وایي دا کسان د شنبه یا خالی پر ورځ اماراتو ته ورسېدل. د دې کسانو نومونه علي احمد محمد الرازی، خالد عبدالجبار محمد عثمان قدسی، عادل سعید الحج عبید البسیس، سلیمان عوض بن عقیل النهدی او فهمی سالم سعید الاسانی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي دا د ټیټې کچې یمنی بندیان ول چې بیل رسمي تورنیدو یې په زندان کې 14 کاله تیر کړل. په دوی کې هیڅ کس په رسمي ډول په جنایت تورن نشو، خو دوی د مخالفو وسلوالو په نوم نیول شوي ول. دا نیول شوي کسان یمن ته ځکه وانستول شول چې امریکا فکر کوي چې هغه هیواد ډیر بې ثباته دی او له ګوانتانامو زندانیان نشي منلی. د دې کسانو اماراتو ته له انتقال سره اوس په کیوبا کې په پروت ګوانتانامو زندان کې د بندیانو شمیر 130 کته شو. له 2002 زیږیز کال راهیسې په هغه زندان کې ټول 180 کسان بندیان ول. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له 2009 زیږیز کال راهیسې هڅه کوي چې دا زندان وتړي، خو د کانګرس له مخالفت سره مخامخ دی. په ګوانتانامو کې اوس هم د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو په منصوبه بندۍ تورن کسان بندیان دي چې پکې د دې بریدونو پلان جوړونکی خالد شیخ محمد هم شامل دی چې په خپل یې د خپل جرم اقرار کړی دی.
یو ناسا په درزو شو په بس دغه مړی مراد اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
او سم اوریدونکو د تاریخ پاڼه ونی ز خبرونه چې په پیښور کې د مشال ریډیو خالد خان خبريال خالد خان جوړ کړی دا تاسو ته په تکراری بڼه اورو.
گران اوریدن کو دا عیسی علیہ السلام دا پیدا وخت نه درې سوه شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم دا فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاہی خپل ولکه کې واخیسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور په ناو پاس یا نواګې دا باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومبي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کاله وروسته د دیرش کالو په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ درې نیم زره کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه ولس وکاله وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او په سواد د تیر 12 کالونو څېړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي، د دیر په حق لوای چې د آریا کام نوخله تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته درې نیم زره کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې 40 کیلومتر بارډر دی د افغانستان سره، یو سل 15 کیلومتر پوله ده د سوات سره، 30 کیلومتر پوله ده د باجوړ سره او 30 کیلومتر پوله ده د ملکنی جنسه سره. دیر په دوا مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بر دیر او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د براهوی جبه لفظ دی او د دیر مانا دا اوبا. بعضې پوهان دا وایي دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبه لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی ده چې موجوده افغانستان نه به د ناوپاس یا ناوګې پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابې پلارو دا باسین غاړې تر تل او بیا د هند په مقام به هندوستان په لور تلل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندوستان حمله کړې دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وایي چې د بود مت او هندو شاهي نه وړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه میلو شوي دي چې نن نه خوښه ولس وکاله وړاندې سیمه آباد او دا لرغونی آثار او کارپو او پدیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا پدیکلا وای
دا ګندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي دا آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی دا غي اثر هم ایون هم تاسو ته ملاو شوې دي په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او پاغي کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وختو د قبرونو اوزار هغه وخت کې به دا د ستورو چیرې مړ شو یو بنده یې هغه وسیزلې شو یو مرتبان کې به واچو د هغې سره د هغه د ژوند چې کوم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او د هغه لوښي لرګي وغیره دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به یې ورسره قبرونو کې خښ کړو نو دې آثار هم موږ ته دلته په دیر کې ملاو شوي.
لطف الرحمان وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړې سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لښکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنګ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لښکر او خوشا شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغې مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
سکندر اعظم ته دغلته کې سخت مشکلات چې پیښ شوي دي هغه د تالاش علاقه ده. دې علاقې ته هغه وخت کې مساګا ویل شوی وه چې دا د اسکینین ریاست دارالحکومت و. د دغه وخت د دغې ریاست بادشاه اسکینوس. نو چې کله سکندر اعظم دلته راغلو هغه دا خیال نه و چې دلته به دونه سخت ریزیسټنس وشي. او اسکینین د هغې سره ډېره سخته مقابله وکړه. درې ورځو پورې هغې مساګا پته نه کړی شوه او درې ورځو نه پس هغې فیصله وکړه چې یو بھرپور حملہ کی نو اکی اسکینوس وفات شو قتل شو پدغه جګړه کی او دې تویلې شي د مسکر اف مساګه.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینې زای لخر او زایونه په مکمل توګه تباہ کړل.
تلاش کې کومه وګورو د زیارت بازار نه کومنګ جنوب تر ته وګورو نو دغلته کې یو ډیرای ده هغه باندې اوسم هغه د محل سره ټوکړه پاتې ده او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کور نو دې زخمی شیو د اسکینین کسانو د پدې پتون باندې وشته او په غشي باندې او دې چې کله نمازیګر هوا اوالو دغه علاقې هوا ډیره خرابه ده ډیره ترخی په نمازیګر کې ته هوا ده ته اولګیده نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کوم.
خو بیا مورخین پدې ندی متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګه موجوده ملکن ڈویژن په جنگ کې زخمی شوی ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړه ته رسیدلی وو.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا د تکی د کټکلی په دې سایډ باندې راغی او چکدره موجوده چې کم د چکدری دا دیر دا چکم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سی د لاړو بیا سواد ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سواد کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي بیا موجوده چکم دا ټول آثار مونږ ته دا ښیي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې ملو شوی دی او د چکدری او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی.
اوزم سره ډېر ریچ سایټ سی پای کې خاص نمونه چې زواله مې یو د دمکوټ سایټ شو یو پکې انډان ډېر ده چټپټ شو داسې دي نه علاوه نور هم دي په مشو کې دی په اسپنډ کې دي خو په موجوده دور کې اوس هم یو سایټ چې په ګمبت کې دی ګمبت فورټ ورته وایي هغه هم په ګزټیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهی سره تعلق لري.
د پښتونخوا د نورو سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوي په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمان د محمود غزنوي په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای.
محمود غزنوي دلته په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسره یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز دی دا د مستخیلو دا یو قوم دے دیر کی بجندور کی ددی کسان زیاد پاتی کی او تے مرگر کی ددی مشر تیر شوی دے دا ہایا نواز دے دا بیسیکلی دا ترک سیدن گیو ہایا نواز رالو او دا محمود غزنوی سره پدغه علاقه کی پپتوحاتو کی ډیر مرسته وکړه او محمود غزنوی د د بہادرۍ نه متاثر شو او د دې د تیمرګر نه برا شمال طرف ته والا کور کړه چې اغه ته اوسم حیا سره ویل کی
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر چې کله پشپاړسمه صدی کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاہ په وخت کې په جنگونو بدل شو. په دیر کې بابر بادشاہ کومځه کې چې د دمه لپاره د خپل لخر سره خیمه لګولې و هغه زیته نن هم خیمه وای او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سواد په لور تلو هغه ته د بابر غاخې وای.
بابر د تراغله دی په 1526 ایسوی کې هغه اول نوګه د باجوړه را کواله بیا تلاش تراله د تیمرګر نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې و ٹینٹ شور تم ہوئے لگا ننم خیمہ ویلے کی ذرا خیمے سرا او کموں گا بابر نامہ او گرو نو بابر پدی کی وائی چیز مون سرا پتا گلا کہ خوراک کا میرا لو نو منگا لاڑو ماندیش نمی او کلے دے دگا کلے منگا ڈٹ کو او دائیں نمو سرا زن سرا گلا لاؤڑا
د دې ریاست چې په کار 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړ شو او بیا وروسته 1901 کم اویا کې پاکستان کې شامل شو ډیر لوی تاریخ لري چې د مذهبي کس اخون الیاس نه پیلېږي. څوک چې په کال 1901 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمان د دای کورنۍ په حق لا وای
د مولا اسماعیل لپس د تصویر ظفر خان د دین کار په زیبانی دنیاوی حیثیت خان جوړ شو او د لاجبوک په زی دیر زی تلاړو دیر خار ته چت یو دیر دی او الته کې بیا د زوی دے غلام خان اغه مل توسیدو د غلام خان زوی دے قاسم خان بیا د قاسم خان په اړه کې د تاریخ کې مواد ډیر شته. د یو ډیر لوی خان د سره د سلوی زرو لخرو د زامنو آزاد خان غزن خان سعدالله خان محمد سید خان غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میثاق اخیستی و.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 کم اویایم پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګور کې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بے دخل کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګه تر لاسه کړې.
عمرا خان چې د ته پټان نیپولین په نوم یادېږي د ډېر جنجو د ته حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه د حکومت ختم کو او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگور کے اسی دو واپس راویسو اور دیر حکمران شو اور دا خاندان 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یا یو خوا دیرته د یونان سکندر اعظم د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی، او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمان وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال ته رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والي سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و، او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و، دغه په زمانه کې په دیر کې یو سکول نه و، یو اسپتال نو، چا سیمٹی کور نشو جوڑے، چا خپل کور ته چینو نشو ورکولے، بجلی نہ پری خولا. لکه هغه دا خیال او چې کپس کدر ته تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي، دا خلق هم مان نه مني. او دا هغه د دې څه دونه یری دو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پری خو دی، هغه صرف د پرامنه سبق ویل دی او نور به پری خو دی.
اوریدونکو، د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي، خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بودھ مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1528، پر لنډو څپو 2113، 15,316، 15,015، او د انټرنیټ لالاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحاتو اوریدلای شئ.